位。
په کابل کې چاودنې 15 تنه وژلي. نن سهار د کابل د ومی ناحیې اړوند په دوغ آباد سیمه کې په کورولا ډوله موټر د ماین چاودنه شوې چې 15 تنه یې وژلي او دوه نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي پیغام کې لیکلي دي موټر د پولې چرخي زندان د ډاکټرانو مربوط و. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمېنه دوشنبه کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ. خوست کې نن سه شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمن د اتلولۍ جام سیالۍ دي. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یوه غړي ازادي راډیو ته مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یکشنبه نا وخت هغه وخت ونیول شو چې لومړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستنن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. د روسیې د حکومت په چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر وویل چې سپوتنیک واکسین ډیر موثر دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت څخه باندې سل چینایي او روسي کمپنۍ د بندیزونو هغه نوي لسته ور زیاتې کړې چې دا کښتۍ د دغو هیوادونو له پوځونو سره ارتباط لري.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس هم 15 دقیقې اونیز بس.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته
کړې کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بس.
دوستانو په 15 کې ونیز بحث کې موز اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روان وي له تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلې. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړې. د طالبانو د مرکشي پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و هلته له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کړي او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکشي پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بېلابېلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روانې دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پیل شي. خو په دغه ورځو کې چې وقفه وا څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پیل شي دا او نور مسایل دې سره تړلي په همدې بحث کې څیړو. دې بحث کې را سره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او همدارنګه په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال عزیزه وطنوال هم په ټلیفون را سره وصل شي. ل درې واړو میلمنو ډیره مننه کوم خبرونه ته ستړي مشي. احمد صاحب ل تاسو به فایل کو یاسر احمد زیدانه ته وای چی په داسې حال کې چې ټاکل شوی دا د جنوري په 15 نیټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي. افغان حکومت وړاندیز کړی چې دا خبرې اترې دي د نن په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې وویل چې خای کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي؟ ولې داسې وړاندیز را مخې ته کړی؟
متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې دوه کاله یې ونیول دا هغه څه چې مونږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک ترې توقع لري هغه څه مخکې نه دي، ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې یا تر سیوري لاندې مخکې دي چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي. تر څو چې د هغو خوانه یو ګرین لایت یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نسی، هغه څه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته. تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکې د نن هم د افغانستان د رواني سولې پروسې په اړه ځینې ضد نقیز موضوعات روان دي. په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل وروستیو شپو ورځو کې ده دوی کوشش د دې کې چې دغه کار یې چې پیل کړی و بلاخره کریډیټ یې هم دو ته ورسېږي او بلاخره هغه څو ورځې چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د دغه خبرو اترو څخه ترلاسه کړي. همدغه دی چې خلیلزاد ډېر کوششونه د دې کې چې دغه موضوع په نحوې خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګرانډیتوب ورکړي تر څو یو نتیجې ته ورسېږي. اما له بل پلوه سره له دې چې بایدن تر اوسه رسمن کار نه دی پیل کړی خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویلي دي چې خپله دغه
فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دی دیننه په افغانستان کې وشي همدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه وګده شي او په اصطلاح لږ تر لږه تاسو چې ویل د بایدن دورې ته ورداخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي ووسي.
زما هدف همدغه دی همدغه خبرې ته وساتلم. نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غنی له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیا خبرې د افغانستان د نن تر سره شي. دا هغه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډېر اسانۍ سره نه منل کیږي چې بلاخره په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهیږي چې دغه یو څه په اسانه نه کیږي. خو په ټوله کې به لاسته راوړنه همدغه وي چې دغه موضوع به لا اوږده شي او کومې نتیجې ته به متاسفانه چې نه رسیږي.
ډیره مننه مقدس احمدزی. تاسو راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د نننه د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی؟
زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره دی چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی د طالب له لوري هم د داعش له لوري په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. له یو پلوه که وګورو دا ډول وړاندیز د دې له نظره چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلی شي یا نه، زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ډېرو لویو لویو غونډو له ډېرو مهمو غونډو او ناستو په خپل وخت سره موږ ته معلوم شوي دي ثابته کړې ده چې ساتنه کوي سي او کېدلی شي چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او که چیرې دغه وړاندیزو منل سي. خو له بله پلوه که د وخت له مخې وګورو که چیرې دغه وړاندیز چې افغان حکومت کړی ده چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي، زما په نظر باندې دا به طولانی سي، دا به وخت واخلي. څومره چې د سولې مذاکرات ځنډیږي او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي جنگ شدت زیاتیږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکراتو باندې مستقیما دا اغیز کوي.
له کندهار څخه راسره د سولې د هڅو یو فعال ډاکټره عزیزه وطنوال یو ځای شوې ده. پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیات په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل، د عمران خان دفتر په یو خبرپاڼه کې وویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنۍ کم فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی د افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشرانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. تاسو راته دا ووایئ چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی، دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسېدلې دي، دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کېدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي؟
سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ورته تږي یو، چې یوه ورځ حتی یو ساعت هم تېرېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی. وایي د سولې پروسه دومره اسانه هم نه ده چې په یوه هفته دوه هفتو میاشت حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي. سولې خپل پروسه پې کوي. تاسو ولیدلی چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا تشکل ونیولې، نو دا پروسه مغلقه ده، لورې ژورې به پیدا شي، تفیگانی با کدی که وقت سلسی یا رخچانی با کدی که وقت سلسی مصلحتون با وسی هاگه چی چی دیتا فرصت خطاب کیجه. زما پا نظر هم دا یو فرصت دی که چه هم زد شاقیل زنده خلیزاد حسی تا دیر مشکوک دا بل سرگورم
هغه زموږ سره د مخې سیاست کې د افغانان په زموږ د حکومت او ولس مقابل کې رښتینی قدمونه نه نیږدي. د پاکستان په حق له چا خبرې چې دي کې زه اعتماد نه لرم. ولې فرصت دی، دغه موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځینې وکړو او د سولې خبرو ته چې په هر ډول کېږي ادامه ورکړو او پیشنهاد په افغانستان یعنی د افغانستان په داخل کې او سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده. او دا ما پروسه کال د دې په کنفرانس کې هم دا یادونه کړې ده. د طالبان براسي و وګوري د نږدې څخه چې موږ څنګه د جنگ کړیږو، دوی به د خپل ولس ویني چې څنګه کړیږي، څنګه زحمتونه پکې کېږي، موږ دې په زړه د رحم او بخیر سي او سولې ته اماده.
ډېره زیاته مننه یاسر احمد زای د تاسو نظر په دی اړه او تاسو د میرمن وطنوال په سرګندونو کې دوه ټکي تخای متوجي شوی چې یو دی ول چې د غزلمی خلیل زاد پر هڅو باندې د باور نه لري او دویم دا ول چې همدارنګا د پاکستان په هڅو هم بې اعتماد ده. کلن جواب راکې د دوړو مسلو په اړه اسلام آباد د افغانستان په سولې کې څومره رول لري، په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئت هم د سلام مشورو لپاره ورغلی وو، او د زلمی خلیل زاد ونډا او رول څه ډول ارزوي؟ مهرباني.
متاسفانه چې یو تریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په سولې کې غټ رول لري، خو متاسفانه هیڅ کله د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی. همیشه یې ځکه تاسو اوس وګورئ د دغه وروستي وقفې نه دا ښکارېږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي، دا یو بیل بحث دی. اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده. هغه فرمایشات چې پاکستان یې لري د یو چالو لوري هلته استوي او بالاخره ترسو هغه خپل منافع تامین کاندي، نه د افغانستان سوله. که د افغانستان سولې په اړه دوی رغنده ګامونه اخیستوی، متاسفانه چې دغه پروسه به دغومره اوږدو ته نه رسېدی. او څنګ ته بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده، هغه سي چې په کار وو چې پاکستان ته د بار بار وعدو او پلمو سره سره چې پاکستان وعدې وکړي، دروغجنې وعدې وکړي او متاسفانه عملي یې نه کړي د افغانستان د سولې په برخه کې. دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده، حتی لیکلي اسناد لرو، اما هغو ونه کړه. خو تر څنګ امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارټنر په شکل افغانستان سره دغه همکاري ونه کړه او په پاکستان هغه څه چې په کارو فشار وارد نه کړ. او پات شو د خلیلزاد موضوع. خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري، اما دته هم د امریکای منافع په لوړه کې مهمه دي، هغه د امریکای لپاره کار کوي. د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې دغه اجنډا غټه صحوه همدغه و چې په لومړي سال کې افغانستان په دغه موضوع کې دغه مثلث دی او فعال عضوي عضلې په شکل داخل نه و په دې موضوعات کې. خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحوه لوبیګری کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره. او اته زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي یو درېنګړي شخص له خوا رسېدلې، نو په هغه سي حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده، افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و. نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه د ملامتۍ پیټه چې په د باندې دی په نحوي کوشش د دې کې چې یو لاس سره وړنه د عقل ته ولري.
مننه احمد صاحب.
په دې چې د بایدن اداره راځي دغه هر څه له لاسه ځي.
مننه احمد صاحب. که هم پاکستانی چارواکي وخت په وخت انګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هڅې چې افغان حکومت وایي هڅې ملاتړ نه کوي، دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغیز لري، خو دا نفوذ او اغیز دومره نه دی چې دوی کنټرول کړي شي. البته دا د هغوی خبره ده. په دې موضوع باندې به هم بحث کوو، د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شو پرمختګونو به هم غږیږو. خو یو شی چې د تیر یو کال کې ډیر محسوس و د سولې د خبرو ترڅنګ، هغه دا و چې په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې، خو ترڅنګ یې د تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلیو بدلولې. مقدس احمد زئی، تاسو راته دا وایئ چې په تیرو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره وو او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالي په سوله باندې شته باور څومره زیانمنولی شي؟
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تېرو څو میاشتو کې د جنګ شدت ډېر سو، تاوتریخوالی ډېر سو، د طالبانو له لوري د دې لپاره چې په افغان پلاوي افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني، چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېرواله یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېرېږي. زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي، په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړی وای. دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه، باید په نړیواله سطحه ځان ته کړی وای چې هغه دوی ته ګټه کوله. زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو، د تاوتریخوالي کموالی ورکمو، چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یا د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي او د باور فضا رامنځته کړي، نو دا یوه ښه لاره وه چې دوی ورکم کړی وای او د جنګ شدت یې کم کړی وای، یا یې اوربند کړی وای. نو د اوربند نه کول د جنګ شدت او د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ زیانمنوي او د سولې په خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا چې ده هغه له منځه وړي.
مننه آغلی احمدزی، تاسو ته به بیا هم راځو. میرمن وطنوال، تاسو راته دا وایي چې پاکستان ته په وروستیو کې چې کله وقفه راغله د دوحې په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ. دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼل چې طالبان کولای شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزي په خبرو کې هم دا وا چې خاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغیز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشرانو وروستی سفر، اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې، د سولې لپاره، د افغان سولې لپاره څه لرلی شي؟
محترمه، د پاکستان تاثیر او د دوی وعدې چې په افغان ولس کې ورکوي، دا په دا شل کاله کې موږ ته تجربه شوه. دا څلوېښت کاله جنګ کې د دوی فعال مستقیم او غیر مستقیم رول و ټول تر مرګ ښکاره دی. زه به دا ووایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنګ علاقه نه لرو، ولې موږ ګاونډیان نه شو بدلولی. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران د هغه رقم، نو موږ د ګاونډیانو لاسوهنې نه غواړو. او دا د ټول څلوېښت کاله د ګاونډیانو دغه لاسوهنې کړي دي او د جنګ اور چې لمنه وهلې ده او چیلې پر اچولي دي. رالو دی ته چې د دې د پیلي سفر د طالبانو، زه به طالبانو ته ووایم چې تاسو هم دې خطاباسي تاسو وګورئ. د سلام عبدالسلام ضعیف چې د افغانستان سفیر و، د طالبانو سفیر و پاکستان کې، په څومره بې عزتي دی ونیوي او ګانتانومو ته واستوي. نو دا ټول هغه هڅې دي چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړي دي، امریکا، پاکستان، طالبان، د دې تر غوښتنې خبرې کیږي خپل پلانونه تدې کوي. زه هیڅ ودې ته خوشمینه نه یم. ولس یې ډېر پر ماکران دي، ولې خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس، زموږ د هیواد، زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هیڅ وخت نه غوښتې ده او نه په وعدو باندې زه اعتماد کولی. طالبان چې مسکره هلته ولاړ شي چې د دوی فامیلونه هلته دي، هلته ژوند کوي، راځي چې خپل فامیلونه د افغانستان سره انتقال کړي، راځي چې دلته زموږ ځوانه دي، زموږ اولاد دي. ولې د سولې پروسه که دلته ادامه ورکړو د مذاکرات یې ډېر خوښي دي. موږ ته پاکستان مؤسسه دي، ولې نه غواړو چې افغانستان د پنځمه کړو او هم دا جنګ د سپین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شید. محترم
یاسر احمد زای، تاسو راته دا وایي چې مخکې دی اغلی وطنوال خبرې هم واورېدي او د مقدس احمد زای خبرې مو هم واورېدلې. په دغه وقفه کې یو ځل بیا د وربند او ورکم په اړه هغه غوښتنې چې هم نړیوالو سازمانونو کړي، هم عام افغانانو کړي دي، هم د سیمې هیوادونو کړي دي، زیاتې شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل دور چې پیلېږي لږ تر لږه که وربند نه وي نو له ورکم سره به وي. فکر کوي طالبان ولې دغه د وربند یا تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي دریس کې دي، او ولې هسې نه کاروي چې لکه مخکې چې اغلی احمدزی وویل چې دوی کولی شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه له هغه کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوی دی د نږدې کېدو په خاطر باندې کولی شي چې ورکمه وربند یوې وسیلې په توګه وکاروي.
یقینا چې دغه کار نه تنها د نن افغانستان کې به د خلکو په منځ کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي، بلکې په نړیوال لکچه هم د دوی محبوبیت زیات کړي. او هغه غوښتنې چې په اصطلاح د دغه ډیالوګ څخه دوی په اخر کې لري، هغه غوښتنې تب هم په ډېر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تروسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې کچیرې د دودو سره موضوع دا ده کچیرې جنگ وونه کې نو یګانه هغه د فورس پوینټ هم دغه دی یا د قوت ټکی هم دغه دی چې دوی جنگ کوي او په نتیجه کې د دوی خبر او یا فرمایشات منل کیږي. اما نه، هسې هم نه ده. سره له دې چې بار بار په دغه اورکم او اوربند موضوعاتو باندې میاشتې تیرې شوې په دې خبرو اترو کې، اما تر اوسه موږ یو ستاندرد او د دواړو خوا یو منل شوي اجنډا ته ونه رسېدو چې بالاخره دغه موضوعات په دې خبرو اترو کې سری کرښي او دغه موضوعات د بحث وړ دي. من تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تللې ده فقط
خپل وخت تیروي او معیشت تیروي. ما غوښتل کې پاړه درنه وپوښتم، دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږېدو، افغانستان ته هم افغان هیئت راغلی و، د دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې څه ډول ارزوئ؟ لنډ ځواب راکړئ، د موږ وخت په کمېدو دی.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کې دی چې د دغه هیئت حداقل پېژندنه واقعي پېژندنه خلکو ته د افغانستان چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکیل دي، څومره په جرایمو کې ښکیل دي، تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنګ کې دوی ته منافع ډېرې دي او هغوی نه غواړي هغه خپلې شخصي منافع د دې ملي منافعو څخه قرباني کړي. نو غټ مشکل همدغه دی چې موږ یو ښه لوبیګر نه لرو، موږ یو داسې ډله نه لرو چې واحد نظر کې وي. متاسفانه چې هغلته په زغرده ودرېږي او د موضوع
ډېره مننه.
نو غټ مشکل زمونږ متاسفانه همدغه ده چې هغه څوک چې مونږ موضوعات هلته منعکس کوي ریفلکت کوي، هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کړو.
ډېره زیاته مننه. مقدس احمدزی، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرکچی پلاوي چې دوی لري په وروستیو کې کابل کې هم دې لیدنې کتنې دوام لري، څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریځ لري؟
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی ده تر اوسه پورې دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تر اوسه په دوام کې چې تر اوسه پورې مذاکراتو دوام لره، هغه ټکي او هغه خبرې چې باید له ولس سره شریکې شوې وای، تر دا مهاله هغه خبرې له ولس سره نه دي شریکې کړي او دا د اندېښنې خبره ده. خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره، له سیاسي مشرانو سره، نورو ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي. لکه څنګه چې بیګا د مصالحې علي شورا وویل چې پرون تیره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پیل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري، آماده دي. خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوی د افغان حکومت په پلاوی د کله چې په پلاوی کې مشکلات نوغه به سده ول د افغانستان هغه غوښتنې چې دی التمونکس کې په دغه پلاوی کې ځینې غړي په حزبی راغلي دي، ځینې په پیژندنو راغلي دي، هغه خلک چې په اختیار جنگ ځپلي دي، هغه خلک چې په اختیار د افغانستان وارثین دي، او هغه څوک چې په اختیار سره د دې جنگ نستلی دي او د جنگ د بندیدو لپاره یو معلوم دریز لري او معلوم پیغام لزان سر لري، دغه خلک د ټول په مذاکراتو کې نه دي نیول سوي، نو معلومه چې د دوی دریز د افغانستان لپاره د جنگ د
ډیره مننه ډیره مننه. وروستۍ خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو، تاسو راته دا وایي چې په 15 جنوري د خبرو فایل ته څومره هیله مند یې او څه فکر کوئ چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دواړو لورو ترمنځ هم دستي بحثونه پیل شي؟ مهرباني.
محترمه، د جنوري د 15 څخه زموږ د ټولو افغانانو توقع یو کلي او سرتاسري اوربان دی. افغان ولس ډېر کړېدلی دی، ډېر ځورېدلی دی. هغه فشار چې په د جنګ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ یې پر دولت راوستلی سو، ښه به دا وي چې اوربان اعلان کړي او مرسته ځان سره ملګري شي، ځکه دا فعلا په کندهار کې پسې اوري چې په ارغنداو د کوله تقریبا د کندهار د درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرده د جنګ ساحه اعلان شوې ده، ولسونو وشار ته کوچ را کړی دي، خلک در به درې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي، نه چې شومه اوبه لري، نه د واسطه، نه تعلیم شته، نه مکتب شته، هیڅ شی نه لري. نو په دا دوی په یو ارامه فضا کې
ژوند. ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی، او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال.
راسی وطن تراشه دل پیدا کیگی ایک دیکھو پیدا کیگی خر لمسے خو پیدا کیگی ایک دیکھو پیدا کیگی خر لمسے خو پیدا کیگی.